پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، 1401 هجری لمریز کال د وی یا ثور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د میل 18 سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالح عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې لزرګونه بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پاوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل روسي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ورپریږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دای د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناتو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسسه چې دا اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالح عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو لکبل پریکړه کړی چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت رجې کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کېږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوې د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړی. په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 لمریز کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو له امله کړې ده.
ځینې داسې ادارې وي چې د اوس لپاره هغوی ته کار نه و او اړتیا نه وه د بودیجوي ستونزو له امله هغوی لغوه سوي دي، خو دا ټول کمیسیونونه وو که چیرې هر یو ته بېرته ضرورت پېښېږي بېرته احیا کېدلی شي او بېرته تنظیمېدلی شي.
ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکوونکو برخلیک به څه وي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړ کړي وو چې له امله زیات شمیر کارکوونکي بیکاره شوي دي.
وموریدل چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړی. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغې اعلامیې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایوف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایوف دغه راز وویل د ده په باور د ډلهییز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چا ته ګواښ نه پېښېږي. د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډېرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یوه متوسطه ښوونځي کې د یونیسف له لورې د څو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اروزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. څلوېښت د پاکو اوبو رسولو کوچنۍ شبکې، د لاس مینځلو صابونونه، الماری، د ټیټې دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او دغه راز په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې 23 نور ښوونځیو ته څلور اتیا دانې د اوبو ذخیره کولو 15 لیټر ټانکۍ په پام کې نیولې دي. د اروزګان ولایت والي اجدا واد چې دغه مرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی و، دغه مرستو په کولو خوشي څرګنده کړه.
دپاره د ښوونځیو دپاره د مدارسو دپاره کړی دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو. نو زمینه سازي خو دوی ته زمینه سازي سوې ده، هغه په هره لار کې د امنیت په بخش کې موږ ته دوی ته اطمینان ورکوو چې دلته امنیت دی انشاءالله الرحمن. او د اروزګان خلک ډېر غریبان دي، نو دغه موسسې چې د اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دوی وایي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچه، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لورې دغه مرستو څخه مننه کوي، خو وایي چې له دوی سره دي د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متوسطه ښوونځي سر ښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نور هیله او ارزون ده لرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتې کې معاشات نه دي اخیستي، چې معاشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزوري.
په اروزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسؤلین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سږکال د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
حاصل راغلی ده، او تقریبا 900 ټنه حاصل یې ورکړی ده، او د دې عواید لرو، او 15% حاصل یې زیات شوی ده. دا یو ډېر دی شکر جای ده.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي، او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اورېده. د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اورېده. د راپور د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې او نیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پوځ وایي پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي، له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي. د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په ازوف فابریکه کې ډیری د جزوتامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خپور کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1068 ته رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122000 لیټر تیل او 1500 بوتل اچار تولید شوي دي. که څه هم چې ښاغلی غریبمل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوس مهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانۍ بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست د زیتونو فابریکه پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوې او د 4000 میټریک ټنه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خولې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادرو شویو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ 1 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 1 اویا پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندۍ کلداری 1650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4.68 افغانۍ.
خبرونو ور آخوا
سلامونه او ښه چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو کوربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندېدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو به د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د اړتیا وړ شیان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شیان نه اخلي
پینځه ویشت کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي وایي پخوای بازار ګرم و د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل خو اوس یې هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغوستونکي ډېر زیات و شوق یې ډېرو خلکو کوو خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغوستونکي ډېر زیات کم شوي دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مالیخت خو زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپله مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمونږ کاروبار ډېر خراب
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورنځي او پټوکافي لري وای د انجونو خونځیو بندي دوه او د خلکو اقتصاد کمزور کیدو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي خویند غو کتابونه دي لپاره رسل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه هم بوند شي لو جنکې مکتب نه پاتې شي ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر روزګاری ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږ تعلیم یافته قشر چې ولتیا لرله د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله هغه هیلې هم د هغوی مړاوې شوي دي
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دی چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسي مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پاتې شي که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بېدندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم مني چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې لس میلیارد امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوری غوړېدلی خو دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به انشاءالله خپل عادي حالت ته به راځي بلکې د هغې نه به انشاءالله تعالی چې ښه طرف ته ځي د نجونو چې کوم مکتبونه دي نو په هغې هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو والا دي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکي د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوي بدلون سره هرې برخې زیان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچه زیاته شوې ده
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې لولو چې ډیری افغان میرمنې له دندو بې برخې شوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکوونکو نیولې تر ښوونکو ډاکټرانو خبریالانو او سوداګرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د دوی د دندو له لاسه ورکول شاید افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک ته رسېدو راهیسې تر نهو میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکنیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راس ستوري خپرونې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې سي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خپرونو کې ځای ورنه کړي. د خپرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه سوې چې د طالبانو مشر ویاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې لولو چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسېدو راهیسې په ډېره چټکۍ بدلې سوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د را ستوري په مقاله کې وروسته راغلی چې پر خبریالانو په ځانګړې توګه له دوو خواوو فشارونه زیات سوي دي. یو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی، جلال آباد د سرخوت ولسوالۍ نه. محترم، موږ ګیله لرو د انجینرانو نه، دا کوم چې مواد ورکوي او دا چې دي د کلي مشرانو ورته پیسې ورکوي، 10000 او 13000 ورکوي. هغه راځي هغه د کلي سروي ورته کوي. هلته سرخوت ولسوالۍ کې ټپټېګانې د 300 خوختو خلق کے کار کی غریبانہ دولہ کا درے لگا سلور لگا قرضارے در پدر خورے پسر دی یو سڑائے دل ترا نہ گئے چیزا تے پختنا کری دے غریبانہ نو خلق دے دی مسکنان دے فقیرانو او دما ایلا تا دا زاڑی را دے ہونا سی دے خلق سر رابطہ دی ہوگی دا خلق دے بدل ترا ہو لے گی دے پٹوئے تا چی دے ساروی دی ہوگی او دے خلق غمونا او دا غجان دخنی دے ورد ختمی کی
مرگوشتر ندارل لوړ پوری چارواکو چې دلته چای بورا غوړی وړه پنده قیامت درانی دنه رانی ولې په قیامت دی. موږ دوی څخه دا هیله واردو چې دوی شاته توجه کوي او دوی شاته نرخونه وټای کی. دوه مو پښتنه بيدار د طالبان ته چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچه ورکړی دل دلته ماشومان د لوړ ته پیج کړیږي. دا خدای وای ک رسول وایدان بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړي خوړی خشتي خوړی هر څه چې خوړی خو خوړی ولس په وینو باندې تسیا آج سچ چمونه وکړه شیدان وینو مکم ځای ته ورسول چې جنا ور نکړه په مظلوم ولس باندې دا ظلم سي سره باندې چې چاره جبر کړي د نن په چاره جبر کړي.
مینه تر رحمان نه غره ولادت بټ کوټو له سوالې څخه ته دا غوښ پیغام پرې دمه چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای ودونه ته بوزي. موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید د دې مخه ونیول شي. والسلام.
د هلمند څخه خبره کوم. دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار، نو دغه ملي چې د ورور د پر بازارو ډېر سخت اثر کړی دی. اندې په یو بازار کې هیڅوک د یوې معنا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټ سول او بل د بې کیفیته شیان چې دي، د بې کیفیته مواد چې دي، یعنې مکمل خالصه د بې کیفیته مواد چې دي په دامیلو کې خرڅیږي او په دامیلو کې چې معنا میلو ته داسې د خدای مخلوق راځي، د خدای بندگان ورته راځي. چې هغه مثلا په دې وی دي نه پوهیږي وروره. او بل خبره دغه د وروره چې تا کم، یعنی دا د وطن استي چې دغه ټوله میلو ته ځي، میلې پر ډاګ باندې جوړیږي، هغه پر ډاګ باندې سره پاشي کیږي. یعنی نو ډېر سخت ځان رسول دي د وطن ته، د ملت ته وروره. نو خدای خو دې چې نور هم په داخل په دغه کې نور خلک هم فکر وکړي او د مسؤلینو او دې ته پام شي چې دا اوس په ګټه دي کوم په زیان دي وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.